د مشال رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په روانه خبرونه کې زه نجیب عامر در سره یم. د خبرونه راشد خټک جوړه کړې ده او پکې د شلمې پیړۍ د وروستیو سو لسیزو د یو مهم لیکوال او شاعر سید گوهر پاړه له پوهانو سره خبرې کړې دي. د سید گوهر د نورو کتابونو ترڅنګ یو کتاب ډیر زیات شهرت لري چې پټه خزانه فی الحقیقت نومیږي. راځئ چې د خبرونه واورو.
دا مشال رادیو ده.
سید گوهر د شلمې پیړۍ په وروستیو لسیزو کې د پښتو په غزل کې نوي خیالات، نوي بهرونه، نوي رجحانات او نوي ترکیبونه متعارف کوونکي شاعر دی. د شاعرۍ سره سره د کره کتنې او څېړنیز کارونه هم کړي دي. په اردو کې هم د لوړ معیار شاعري کړې ده. د اردو شاعرۍ ټولګه پسې دیوار، د پښتو شاعري سیرې لمن کې امید او اوبو کې تګې د هغه په ژوند چاپ شوي وو. د پټې خزانې په هکله څېړنیز کار یې د پټه خزانه فی الحقیقت په نوم په کتابي بڼه چاپ شوی وو. خو د عام اولس سره کرکتونکو او علمی او ادبی حلقو هم د پښتو غزل د یو سرلاری پایس هغه ته دغه مقام ور نکړو کوم چې د ارواخاد حق جوړېدو. د هغه ډیر ملګری او لیکوالان د دې علت دا ښیي چې هغه په مناسب وخت خپل شاعري چاپ نکړه. سید گوهر په کال 1908 کې په لورلای یا بورای کې زیږیدلی و. لومړی زده کړې هم هلته کړې وې او بیا یې دولتي وظیفه ترلاسه کړه چې د هغې په سلسله کې په نورو ښارونو لکه کراچۍ، ډیر غزي خان او اسلام آباد کې هم پاتې شو. په کوټه پوهنتون کې د پښتو څانګې مشر ڈاکٹر برکت شاہ کاکڑ دا خغا دا وظیفے پا حق لا مشال ریڈیو تو ویل
گور صاحب دا چکم دا دا کارو کنا نو کار خو دا 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 سی وید بارڈر پبلیسیٹی و ادارہ و کنا چی آغا خصوصا دا سویلی پشتون خواہ چکمی پشتون میش دا سیمی وی او دا بارڈر ایریاز دا خبر دا دا حقا سیمی دی چی دا دا ریاست سر حقا رنگا پا انتظامی تاو گبانیلی دی تلل سیوی لکا دا پاکستان یا دا ریاست چکمی مرکزی سیمی دی دا دوغو چکم علمی و ادبی و سیاسی و کلتوری چکم حالات و دا دوغو سبتول او دا دوغو بیا دا چکم دا دی اداره وا د دغه ته لیکل او رسول باد بنیادی کار د دې دلته چکم د سوړ جنگ روانو نو دغه سوړ جنگ په دوران کې چکم یو بیانیا تخلیکې دله د بارډر وابلې غاړې ته دغه بیانیه د رد کول لپاره چکم یو علمی او کلتوري او تعلیمی او ادبی کار روانو په هغه کې ظاهر خبره د دغه اداري کارم بنیادی تور دغه نو دغه سره وابسته او په دې حق باندې د لې په بوري کې پات سوې دغه په کراچي د سمدت لیدی بیا روسی چکم د پوسټینګ وغه په اسلام آباد کې نو ارزه چې د تللی دی د کوم بنیادی چکم شناخت دی هغه د یواده په توګه باندې پات سوی دی. کدیب کراچی کې پات سوی دی نو هم ال تدیر زیات ادیبان او ریاض تسنیم او رحمان بنری او دغه نزدې وسره پات سوی دی. په اسلام آباد کې دی بیا نو نور اسلام سنگر او ډیر نور د اسلام آباد چکم شاوخوا شاعران دی دغه د په صحبت کې د په مجلسونو کې پات سوی دی ډیر زیات اغیز دی وسره اثر ور باندې پد سوید.
د یو نوښتګر غزلګو په هیڅ د سید گوهر د مقام په حق لا شاعر او ناول نگار عارف تبسم مشال رادیو ته ویل
سید گوهر صاحب خو زما په خیال باندې د پښتو چکم جدید غزل تورته ویلای سي او هغه غزل سی هغه خصوصا د شلمې پیړۍ په د آخري ارباس تورته ویلای سي د آخري 15 ډیر سکاله ورته ویلای سي چې په دې کې د پښتو په غزل کې که یو چا نوې ترکیبونه راوړي دي، که یو چا نوې بهرونه راوړي دي، که چا د غزل کوم معیار دی هغه د اردو، چونکې غزل موږ ته د اردو لارې څخه هم راغلې ده، هغه معیار ته رسولې ده. نو په هغه کې یو چې دی هغه سید گوهر دی، بلکې په هغه سرخیلو کې زس مرمه سید گوهر او له سید گوهر سره سره سید خیر محمد عارف صاحب دا دواړه چونکې نږدې دوستان هم نو دوی به اکثره په غزل کې د غزل پمځکه کې د غزل په بیر کې د غزل په تراکیبو کې په نیو نیو کافیو کې تجربه کولې او زه خدا په داوا سره ویلای سم چې ډیر داسې دغه پسته چې کوم لوی لوی شاعران په جنوبی پښتونخوا کې پاتې شوي دي نو هغوی هم د غزل بنیادی زده کړه د سید گوهر او له دې سره سره د سید خیر محمد عارف له غزل زده کړې ده، ځکه چې ډیر داسې نمونه شته چې زه نوم اخیستل نه غواړم چې هغوی به د گوهر صاحب غزل ته کتل، د عارف صاحب غزل ته به کتل او بیا به په هغه طرز باندې د غزل لیکلو کوشش کولې او نن هغه ډیر لوی نمونه دی، خو کله به هغه دا اعتراف چیرې ونه کې. نو سید ګوهر چې دی هغه یقینا په جدید پښتو غزل کې، یعنی جدید پښتو غزل د نوي تراکیب په معنا هم، په فکری لحاظ هم او په فنی لحاظ باندې هم کمی اضافه کړي دي په پښتو غزل کې. هغه به ډیر کم شاعران تا ته پښتو ادب کې دننه لاس درسي چې هغه دی دومره ښه اضافه د پښتو غزل تور کړي. زما خیال دا دی چې د سوید ګوهر په غزل کې چې کم کنټریبیوشن دی په جدید غزل کې او د غزل په نوي تراکیبونو کې، د په غزل کې دننه نوي فکری او فنی پراختیا چې کوم هغه ور کړی ده، داغه مثالونه په کار دادی چې موږ اوس هم د اردو او سپکم نور ژبه کې په فارسی ژبه کې غزل لیکل کیږي، لاغه سره نمایار په یو لحاظ باندې کتلای شو او داغه پرتلیزه جاج ورسره اختلای شو. یقینا د سید ګوهر د غزل معیار تر ډیرو زیاتو شو د نور ژبو شاعرانو تر غزلو ډیر لوړ وي. زما خیال دادی چې داغه کنټریبیوشن او ډیر زیات ځانګړی دی، ډیر زیات منفرد دی او ډیرو خلکو بیا داغه پس هم موږ ما په خپل او مارنګ نور ځوانانو ډیرو په خپل د سید ګوهر له غزلو زخه د غوی له شاعری زخه زده کړ کړي. د نظم خیال لري چې جدید غزل کدا کنټریبیوشن هم ډیر دی چې نور خلکو داغه تقلید کړي او غزل په هغه معنا باندې جاری ساتلی په کم انداز باندې چې سید ګوهر یو معیار تر رسولی و.
شاعر او لیکوال رزق فهیم مشال رادیو ته وویل چې سید ګوهر د پښتو غزل ته نوې رنگ ورکړی دی.
ګوهر صاحب یو ډیر متحرک او زما دا خیال دی چې هغه د جدید غزل په سرخیلانو کې شمیرل کیږي. په جنوبی پښتونخوا کې خصوصا هغه وخت د غزل ته توجه وکړي، زما په خیال باندې پښتو غزل په یو داسې کیفیت کې ولسی هغه تر هغه روایتي چوکاټ نه راوتلی. نو دا د ګوهر صاحب هغه ګرجدار شخصیت اوس هغه پښتو غزل ته په یو نوي زاویه وکتل او زما په خیال یو نوی ذایقه یې ورکړه د غزل، نوي کالبونه متعارفه کړل، نوي تجربې وکړلې هم فنی او هم فکری. نن سي د جنوبي پښتونخوا یا په پنجمو کې د کوزي پښتونخوا غزل یو مقام تر رسیدلې ده، که د کراچۍ ده، که د پېښور ده، که پورته د سوات ده او که بیا د جنوبي پښتونخوا ده. زما په خیال د دې غزل په ارتقا کې د ګوهر صاحب کردار سي دی دا نفي کېدلی نه سي، منها کېدلی نه سي. او په خپله د ده غزل هم دومره متحرکه او جانداره ده چې نن هم ته د ده غزل وایه که نه، هغه شعرونه هغه غزلې چې ډېر څلوېښت کاله له مخه د لیکلي دي داسې معلومېږي لکه بیخي تازه چې وي، هم د کیفیت په لحاظ، هم د احساس په لحاظ او هم د فکر په لحاظ باندې. نو ګوهر صاحب یو د پښتو جدید غزل په سرخیلانو کې شمیرل کیږي.
په اسلام آباد کې د کډزم پوهنتون د سیمایزو څېړنو مرکز مشر ډاکټر حنیف خلیل مشال رادیو ته وویل چې د سید ګوهر تر ټولو لویه کمزوري دا وه چې خپل شاعري په خطوګه خلکو ته ونه رسوله.
سید ګوهر صاحب زمونږ د عصر ډیر اهم شاعر دی او زیاتې غزل لیکلی دی. د غزل لیکلو وجه هم دا ده چې ګوهر صاحب ډیره ښه مطالعه لرله او د غزل په تکنیک پوه و، د غزل په رموزو، په نزاکت او په نسبتونو، تلازمو، اشارو، علامتونو په راوړنه باندې ډیر د هغوی ګرفت و. نو غزل یې چې لیکلی دی ډیر د اوچت معیار غزل یې لیکلی دی. البته زه دا پکې ویل غواړم چې ګوهر صاحب خپل کتاب په صحیح موقعه چاپ نه کړی شو، ډیر وروستو چاپ کو. دغه د شاعرانه مقام او حیثیت پیژندلو خو په رسالو اخبارونو کې شوی و، خو په صحیح طریقه په بشپړه توګه د شاعر په حیثیت هغه خپل مقام په خلکو ونه منلی شو. او دغه اصلي وجه زما ذهن کې دا ده چې په خپل وخت یې کتاب چاپ نه کو، خپل وخت یې خپل ټوله شاعری ولس ته ونه رسولی شو. ډیر لیټ یې چاپ کو، ډیر په ځنډ یې چاپ کو. خو دې کې هیڅ شک نشته چې ګوهر صاحب د فن لمخه د غزل ډیر ویاړلې شاعر دی، ډیر غختلې شاعر دی او د خلکو توجه ورته کمه ده، د نقادانو شارحینو توجه ورته کمه ده. او د کمې توجه وجه هم دا ده چې ګوهر صاحب خپل شاعری په خپل صحیح وخت نقادانو ته هم نه در رسولې، ولس ته هم نه در رسولې. خو نن هم که مونږ د هغوی کتاب چاپ دی، که نن هم مونږ د هغوی کتاب کې شاعری ګورو او د غزل جاج یې اخلو، نو مونږ ته اندازه کیږي چې غزل او سید گوهر صاحب یو بل ته ډیر نږدې دي. د غزل په فنی حواله گوهر صاحب ډیر مضبوط شاعر دی او ډیر گرفت لري د بیان په انداز. دغه سبک هم ځانګړی دی، سټایل یې هم ځانګړی دی، خپل علامتونه استعاري لري. په مانوي لحاظ د گوهر صاحب موضوعات چې دي هغه هم اهمیت لري. یوازې د حسن او جمال شاعر نه دی، د ټولنیز شعور او د عصري غوښتنو ترجمان شاعر دی. نو زه بیا هم په مجموعي طور ویلی شم چې گوهر صاحب زمونږ د عصر ډیر اهم شاعر دی، باید چې نقادان، محققین، شارحین او علمي طبقه ورته متوجه شي او څنګه چې هغه د لوړ شاعر حیثیت لري چې په هماغه توګه مونږ ولس ته ورسولی شو، تشریح کړی شو. هر څوک مجموعه وروسته چاپ ده، خو اوس د هغوی شاعري دستیاب ده، هر چا ته رسېدلی شي. د مجموعې د چاپ نه پس هم د شاعر په حیثیت گوهر صاحب ته ډېره کمه توجه شوې ده د علمي طبقه نه. باید چې دغه توجه وشي او دغه لوی شاعر، ډېر اهم شاعر مونږ دریافت کړی شو.
په باچا خان پوهنتون کې د پښتو څانګې مشر ډاکټر محب وزیر مشال ریډیو ته وویل چې سید گوهر په داسې وخت کې غزل ولیکلو چې زیاتره رومانی شاعرانو نظمونه لیکل او د غزل مخالفت یې کولو.
شلمه پیړۍ کې په سر کې چې څرنګه رومانویت اردو پښتو ادبیاتو ته راننوځي، نو دلته ورسره سمه د غزل او د نظم جګړه هم مخې ته راځي. او خصوصا دا جګړه خو اردو ادب کې مونږ ته ډېره ښکاره په نظر راځي. د جوش ملی ملی آبادی دی، مولانا حضرت موهانی دی، او د نورو خلکو په منځ کې چې کومې بحث مباحثې شوې دي. رومانویت پسندو بنیادی طور نظم ته توجه زیاته ځکه لرله چې هغوی خیال چې کومې ستونزې، کومې شړې د ژوند چې دي هغه نظم غزل نشي پوره کولی. او هغې په ځای چې کوم روایتي یا د روایتي فکر یا د کلاسیکي فکر سره تړلي شاعرانو د هغوی په خیال غزل د انساني د وجود، د انساني روح او د هغوی د وارداتو د کیفیتو په ښه توګه ترجمانی کولی شوه او د فرد نمایندګي یې کولی شوه. همدغه شان په پښتو ادبیاتو کې هم که مونږ وګورو، په لومړي سرونو کې که تاسو غني خان وګورئ، سید رسول رسا، فضل حق شیدا، اشرف مفتون، او بیا د ولسی ادبی جرګې چې کوم شاعران دي چې پاغې کې مجذوب صاحب دی، کامل صاحب وګورئ، یا داسې ورسره نور کلندر صاحب پورې، اجمل خټک پورې، د ټولو خلکو د غزل په ځای نظم ته توجه اړولې ده. البته یو واحد په د مینس کې یو کس چې هغه حمزه شینواری په خطر راځي، هغه دواړو ته یو شان توجه لرلې ده، خو نسبتا یې غزل ته زیاته کړې ده. اردو کې چې کوم دی، پنځوسم پستا دی، ناصر کاظمی دی، او د مشتاق احمد دی، او ظفر اقبال دی، او داسې نور شاعرانو چې کوم یو کیپ مخې ته راځي، هغوی د نظم په ځای غزل ته توجه ورکړه. او بیخي دغه رنګ په پښتو کې هم د اویایمې لسیزې په شروع کې ځینې شاعران چې هغوی د نظم په ځای غزل ته توجه ورکړه، او په هغې نو کې سید گوهر صاحب دی، هغوی په سرخیلانو کې دی. سید گوهر صاحب نه صرف دا چې د غزل چې کومه روایتي ډانچه وه د حمزه شینواري یا د قلندر مومند یا د نورو سره، هغه یې یو اکثر ماته کړله، او نوي ترکیبونه، نوي اوزان، نوي بهرونه، او داسې بهرونه هم چې تر ننه پورې هم د ډېرو خلکو ذهني یا چې کوم فني جمالیات دي هغوی ورسره عادت نه دي. او لحاظه د ډېرو خلکو دا خیال هم چې ګنې سید گوهر په ځنه ځایونو کې بې وزنه شاعري هم کړې ده، خو وخت ثابته کړه چې داسې نه ده. او سید گوهر صاحب چونکه بهرونه نوی منتخب کړی دي، چکم د پښتني لب او لهجه ده، د هغې سره یې بیخي لدا سه خایس چې په لیدو یې نه مړیږي سترګې، داسې ځواني چې په سړک سړې حیران دروي. دلته هغه د پښتني جلال د شدت ته هغه په نظر راځي. او سید گوهر صاحب ما په خیال غزل ته هغه سوار کړی دي چې د دوی په پله باندې نور ډیرو شاعرانو خپل ځانونه خو مخته کړی دي. البته گوهر صاحب نه یو غلطي ځوان چې شوی ده چې هغه په خپل وخت باندې خپل شعری مجموعه منظر عام ته نه دی راوستي، چاپ کړي یې نه دي. پاره واره کسه هم موږ د ولس، د عباسین، د نور چې کوم زړې رسالې وکند، یا داسې نور رسالې هغه وګورو، نو سید گوهر صاحب شاعری چې په هغه وخت کې چاپ کېدله او ډېره په نوي اندازو، بیا حمزه شینواری، رحمت الله درد، او داسې یو شمېر نورو اهم شاعرانو په هغه وخت کې دا پیشنګوئی کړې وه، او دا پیشګوئی یې کړې وه چې ګنی سید گوهر صاحب د نوي غزل یو معمار شاعر.
ډاکټر برکت شاه د سید گوهر د شاعرۍ او د فولکلور د تړاو په حقله مشال رادیو ته وویل.
سهیلی پښتونخوا کوم جوا خو د دې کوم ادبی تاریخ دی په هغه کې داسې دی کنه دلته بورای وو یا د ژوب کوم ناواده او شاوخوا سیمه چې دی دلته ډیر زیات کوم زمو شفاهي روایت دی او فولکلور دی دا ډیر غنی فولکلور دغه سیمه پیدا کړی دی نو دلته کوم پیرایه و د اظهار د تخلیقی اظهار د شعری اظهار د هغه زیاتره په فولکلوري بڼه باندې و او دلته خصوصا په سهیلی پښتونخوا او چمن او د غسی د کندهار او د هلمند او د سنور چې کوم د دې سره مشه سمې دي دلته کې بندارونه چې دي کنه په غشپو کې بندارونه ممن په مسجدونو کې دل په حجرو کې دل د مسجد چې کوم حجره او زیاتره به طالبان د بندارونو چې کوم شاعري و د هغه تخلیکاران ول دلته د بندار روایت چې دي دا د جدید شعر څخه اول دلته د بندار روایت چې دي هغه پات سوې دي ګوهر صاحب دلته په اولو یعنی د ځواني په وخت کې چې کوم د شاعري کړي ده زیاتره د شاعري چې ول هغه په فولکلوري بڼه کې یعنی هغه د بندار غزلي ډیر غزلی دا سیدن ها وسن دی د ګور صاحب غچ په کلو په حجرو کې ویل کیږي دا دایوه مشهور غزل دا چې ترسو به بنتن وی ترسو به مجاړو په دې مجرمانو چې سا خلګي غواړو خو بیا زما په نزمان دي ته په سهیلی پښتونخوا کې چې کوم بندر دی دغه د نوې شاعری او د زړې چې کوم زوري او کلاسیکی دلته روایت راغلی دی باقي زمر سره مولا سلام بابا دی او دلی عبدالعلی کاکړ دی دغه رنګ حافظ خان محمد دی دادا صاحب دیوان شاعران پاتې شوی دی خو د دې پر شاعری باندې ډیر زیات په خوانی کلاسیکی او هغه د فارسی په اثر کې د شاعری سوی دی دغه پس بیا نوې غزل راغلی دی په نوې غزل او غزلې په بنسټګرو کې د کمر د درې کسانو نمونه اخلو نو پاو کې سید ګوهر صاحب دی او د سید ګور صاحب سره سره سید خیر محمد عارف صاحب دی دوی دواړه د سی ډیر زیات نږدې سره پاتې شوی دی د ځوانۍ د هلکونی د هلکوالي سبيات ځوانۍ او پیری پوری بوري کی یا لور لای کی چې کوم یو ادبی ژوښت تر اوس پر موجود دی یو تخلیقی فهمونه موجوده ده په لور لای کی خو د دې خپل فولکلوري روایت شفاهي روایت خو چې کوم نوې شعر چې دلته نوې خصوصا غزل لیکل شوی ده چې مطلب د هغه روایت بیا رشید تر رازق فهیم او تر عارف تبسم او سلطان زخبی او نور ډیر نو ځوانانو پورې رسیدلې ده نو هغه دغه د عارف صاحب د سید ګور صاحب چې کوم ادبی دغه او د دوی چې کوم ادبی ټولنی وی د دوی دلته چې کوم روزن وی ځوانانو د نوې کهول او دلته یو ادبی ماحول دی تخلیک کړی او جوړ کړی او د په شعر کې کوم جو ګورو چې کوم مزامین موضوعات پاغه کې دراخست دي پاغه کې تر ټولو خوندور او تر ټولو هغه ځانګړی اړخ هم هغه دی چې د روایت څخه یا د فولکلور څخه دا سلامتونه راخست دي او هغه د نوې شعر په پیرا کې بیان کړی دي چې هغه نوې منظرونه او نوې کیفیتونه چې دی هغه زیږوي نو دا په لومړي ځل باندې ګوا دا سدي چې کومر د نن ساو شپېته اتشپېته او پنځه شپېته غالبا اتشپېته څخه راوړان دي چې بیا کوم ولس ولس مجله چاپ شوی ده ډیر کم غني ودا سوي چې واقع به د ولادت د ګوهر صاحب غزل چې دی هغه بنوي پکشه دوی د دې چې کوم کولو کهولو یا دغه چې کوم کولو دغه شاعري ته او ادب ته بالکل کار ویلې دی او باقاعده چې کوم اولور کبوري کې یا لور لای کې چې کوم پښتو ادبي ملګری ټولنه دې جوړ کړي ده دغه ټولنه د سویلي پښتونخوا تر ټولو زړه ټولنه ده
د مشال رادیو ګرانو اوریدونکو او سیوا د مکو او سندره او
خوخوی پک پکوی نا یاد زڑک لک رال راشا یادا بندار جنو تموایا حالو نا مینہ میں پٹا پاتی ناشوا ناشوا دیار دغت پسی سر تورا اوتما نستے میرا تکم خاندا سوری غو گنا بے والو زگر زوما تا پس فرزوانی
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
سندره تاسو واورید، اوس بیا بل راپور ته دوام ورکوو. شاعر او کره کتونکي ماخام خټک مشال رډیو ته وویل چې د سید گوهر د شاعرۍ نه چاپولو وجه هم دا وه چې د هغه نه اخیستنه کوونکو شاعرانو له هغه وړاندې خپل کتابونه چاپ کړي وو.
د سید گوهر صاحب غزل چې کوم په ټولو پیمانو پورا وو، هغه د خیال دی که د فن دی که د مضمون دی که د جذبې دی که د تخیل دی که د مشاهدې دی د تجربې دی د فکر دی د ذکر دی د بیان دی د لهجې دی د تازګۍ دی د برجستګۍ دی د ټکو د استعمال دی د ترتیب دی د ترکیب دی چې په کومه پیمانه یې تلو نو دی پرې پورا نه بلکې لږ دروند هم خیجی. اصل خبر دا و چې سید گوهر سے بدا خبر کوله مونږ ته چې زما شاعری چې کوم دا اغا اوس ډیرو کسانو چې کوم دا اغا ریپیټ کړی ده نو مونږ ته چې ولې دا نه چاپ کړي نو هغه بیا پسیر لمن کی امید چاپ کو نو هغه چې ردا زما نوی شاعری دا یا وبو کته کې چې کوم بیا چاپ شو دا د غي بنیادی شاعری وا او بیا دا غي نه پس تا غي چې کم از کم د دې ترکیبات او د موضوعات او د دې خیالات مشاهدات تجربات او چسو تقریبا استعارات او تشبیهات دا ټول چې کوم دی دا اوس استعمال شوی دی دا زما اوس نه دی پاتې اوس کزه شاعری چاپ کوم نه بدا سي یا کتاب چاپ کوم نه غو دا سي ښکاری لکه چې ما ریپیټ کړی دی خو چون کې دا خبره خارجه تخکاره و چې اغي جدید شاعری ته یعنی دا کیایې ملسیزي یا دا نه نوی لسیزي دغه دور کې چکلا نوې غزل یا مونږ نه وای چې هغه بنیاد یا بنسټ کې خود کې خل دے شو، بلکې د دین وړاندې نو دې دا بنیادی د نوې غزل په سرخیلانو کې دی، بلکې زه بدایم چې دې مبتدی دی د دنه به بلا کسانو چې کم دی بقول د دې هم چې بیا زه نه یم پاتې شوی سید گور، بیا سید گور نه دی پاتې، بیا په بلا خلکو کې تقسیم شوی دی، په بلا غزل گو خلکو کې تقسیم شوی دی، دا د تاریخ په لوي نه هم وا. بیا چې کله دا غي وبو کې ته دا شاعری جاله نو اخره هم شو چې دا غي چې کم ترکیبات هغه استعمال کړیو هغه کوم شاعری دا، نو سید گور اصل کې دا کې پسندې د مینې او رومانس او د مهجورې یا د خپل داخل نه د خپل خارج په لور د هسي او داسي کمیټډ شاعر دی، بیا یې ځان په هیڅ حواله هم لیمیټډ کړی نه دی، کته سو خیال وکړه او دا ټوله شاعری د دې خصوصیاتو نه چاپی را جوړ دي. زه د یو څو شعرونه درته وایم چې ماته یاد دي، دغه هغه ده چې زه په کوم سړي ولاړ یم د احساس په دیره کې، هسي رنګ د ارمان قبر چې کتبه لري نه خخته، دا خو حالات دي پچا څنګه پچا څنګه راځي، څوک نړېدلې پلا څوک تر مرګ تللې پجا، نو خطا مې دا ده چې و حسن ته سجده نه کوم، قصور مې دا ده چې په مینه کې خوددار یم، زه چې تیار شي ستا د یاد لوی لخکرې په ما باندې چار چا پیر ماسر شي. اوس اندازه لګوي دا د دیپ او ویایم ماتیایم دا چې کوم دا دی شاعری کړې ده، دغه لفظیات هم دغه سجنه ده نن استعمالیږي.
عارف تبسم مشال رادیو ته وویل چې سید گوهر د غزل سره نظم هم لیکلې ده خو د غزل معیار یې لوړ دی.
زه خدا وایم چې سید گور سی او هغه بنیادی طور د غزل شاعر او هغه زیاتره غزل لیکل، هغه نظمونه هم لیکلی دي، خدا هغه چې کوم نظمونه دي هغه کله کله به داسې ښکاري چې په دې کې دننه د تجربو کوشش شوی دی، خو هغه تجربې بیا ډېری کامیاب شوی نه دي، لکه دوی چې داسې څه په فوکلوري صنفونو په طرز کې د نظمونو لیکلو تجربې کړي دي، کوشونه کړي، یا بیا داسې ځینې نظمونه د ضرورت لپاره لیکلي دي، د یو سوچ او فکر د برخه جوړېدو لپاره کړي دي، خو هغه د نظم او هغه فکري معیار ته زما په خیال زما خپل دا ذاتي نظر دی، کېدای زه غلط یم یا به ما د ده نظمونه ډېر ویلي نه، نو هغه نظمونه هغه معیار ته نه رسیږي. نو د ده بنیادي کار په شعر کې دننه هغه د غزل دی، او هغه غزل چې ده په پښتو کې لیکلې ده نو هغه اوس هم ما لکه ما چې مخکې وویل له ډېرو لویو لویو شاعرانو سره، که دغه د اردوي که هغه د فارسي کم جدید شاعران دي، د هغوی نو د سید گور صاحب غزل موږ له هغوی سره ژدلی شو. نو نظم زما په خیال باندې د هغه معیار نه و، د ضرورت تحت خې کړي دي، چونکې شاعر دی یا به نظم لیکي غزل به هم لیکي، خو بنیادي میدان یې نظم نه دی. نو ځکه زه د هغوی په نظم باندې څه داسې ډېر تنقیدي نظر ځکه نه سم وړاندې کړی، یو خو ما د نظمونه ویلي هم نه دي، خو بل د لیکلی هم ډیر کم دی.
راجک فهیم وویل چې د غزل او نظم په دواړو حوالو مونږ سید گوهر ته کامیاب ادیب ویلی شو.
گوهر صاحب غزل هم لیکلی ده، گوهر صاحب نظمونه هم لیکلی دي، او بیا چې کوم زموږ اولسي ژانرونه دي خصوصا دا د بانډار چې دی کوم خپل رلای کې پاته شوی په بوري کې، هغه وخت دا اولسي میډیم چې وي هغه بانډار و، د طالبانو د ملایانو بانډار، نو گوهر صاحب د بانډاري غزلې هم ډېرې ښې لیکلي، هغه به ډېره اولسي بڼه لرله، خو له هغه سره سره د باقاعده شاعري ته هم په ډېره سنجیدګي سره متوجه و، نه صرف دا چې پښتو شاعري لیکله بلکې اردو شاعري هم په تواتر سره لیکلې، او د اردو کتابونه هم چاپ دي. نو په دا لحاظ باندې د یو شاعر په طور باندې دی ډېر متحرک او سرګرم پاتې شوی دی.
د کره کتنې او څېړنې په برخه کې د سید گوهر د کار په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې ډاکټر برکت شاه کاکړ مشال رادیو ته وویل،
د گور صاحب چې کوم تحقیقي او تنقیدي هڅې دي هغه هم یعنی خو د مضامین دي چې هغه خواره واره دي او هغه چاپ دي د یو ټولګي په بڼه باندې چاپ شول، داسې درې کاله وړاندې، البته د ده چې کوم پټه خزانه فی الحقیقت چې کوم د یو د پټ خزانه باندې کوم یو نقد و، هغه نقد داسې و چې هغه زما په نس باندې اورېدونکي را سره اختلاف کولای شي، پر هغه باندې که موږ نظر واچو یا پر هغه باندې کوم پخپله د هغه جوابونه ویل سوي دي، نو هغه ډیر زیات داسې ژور تحقیقي کار نه دی، نه ژور تنقیدي کار دی، کومې نوکې چې دوی کړي دي د پټې خزانې پر متن باندې په هغه کې د موجودو لغاتو د نومونو د اصطلاحاتو او د ژبې په هکله چې هغه وخت کومه مستعمل ژبه وه، هغه ټولې خبرې چې د په خپل کتاب کې ذکر کړي دي د هغه ډیر په اسانه باندې ځینې څېړنکارانو او نقادانو د هغه ځوابونه
ویلی دی نو هغه داسې یو تاثر پیدا سو دلته چې دا کلندر مومند زاره خبره د هغه چکم د پښتو د پټ خزانی اول نقاد او خپل کتاب ور باندې چاپ کړ دا هغه په تکلیف کې د ګوهر صاحب دا کتاب د منسترازي او هغه هم هغه خبرې چې کلندر مومند کړی وي هغه خبرې چې د کناغه د هغه نقطې راپورته کړې دي چې دا هغه ځوابونه چې د هغه مش خلیل صاحب او نور ډیر محققینو چې دی هغه ویلې دي نو دغه یو دغه د کنا د زما په نس باندې د پټ خزانه په حق لچکم د کارو چې هغه د یو محقق او د نکات په حساب باندې د مقام تعین ک مشکونه دی په دې حق باندې ډیر کامیاب محقق نه دی پاتې شوی او بل د پښتو شعر په حق باندې کم د مزامین چې دی په او کې زین ډیر ش مزامین ستچ یعنی هغه د نیمه پښتو شعر چکم پاک دننه چکم رنگونه دی پاک دننه چکم رجحانات دی پاک دننه چکم جبه کارول سوی ده هغه تر یو صحه د پوری موږ ورته ویلی سو چې وزین اڑخونو ته زین نقطو ته د اشاره کړی ده او په باندې د ډیره د سی په جوړتیا باندې د سی چې د پښتو شعر د معاصر شعر یو تیوري موږ سره کشید کړو یا راو باسو هغه کار موږ نسخه ورسخه اخستلای
ډاکټر حنیف خلیل اول چې سید گاوهر ډیر عالم لیکوال او د سړنې په اصولو پوه وو خو په خپل کتاب پټه خزانه فی الحقیقت کې دلیلونه کمزوري دي
تر څو چې د گاوهر صاحب د سړنې تعلق دی نو ماته اندازه ده ما ور سره بحث مباحثه کړې دي دا ډیر عالم سړی وو او ډیر خورا مطالعه لرله او د تحقیقي او تنقیدي کتابونو یو ډیر لوی ذخیره غوی سره موجوده وو د پنده په کور کې چې هغه اوسېدل نو ما د غوی لایبرری هم کتلی وو د مطالعه سختن سړی وو عالم فاضل سړی وو خو دغه علم انتقال هغه صحیح نه کړی شو غوی په تحقیق او تنقید کې هم چې څومره کار په کار وو هغه هم نه کړی دغه کوم کتاب چې غوی لیکلې ده پټه خزانه فی الحقیقت نو سره د دې چې د گوهر صاحب د مطالعې او د پوهې د زیرکتیا اندازه کیږي خود غوی دغه دلایل چې دي هغه تقریبا ټول رد شوی دي همیش خلیل صاحب چې کله د گوهر صاحب د کتاب په جواب کې کتاب ولیکلو حقیقت دا ده نو د همیش صاحب دلایل ډیر مضبوط وو د گوهر صاحب د سیرنې هغه دلیلونه چې د پټه خزانه په تردید کې هغه وړاندې کړی وو هغه د منل ور ثابت نشو سره د دې چې گوهر صاحب خپل دغه کتاب کې وضاحت هم کړی دی چې زه د کلندر مومند صاحب دلایل نه تکرارم خو د دې باوجود زه دلایل تکرار کړی هم دي نو کوم چې تکراری دلایل دي هغه د مخ کې نه د همیش خلیل صاحب په دلایلو باندې رد شوی وو او چې کوم د گوهر صاحب سره خپل دلایل نو هغه هم علمی طبقه ته کنات ور نه کړی شو سره د دې چې د گوهر صاحب علمی پس منظر زمونه موزه متاثر کړي ما دغه بحثونه هم اغه لیکونو هم خو د پټې خزانه په حواله دغه دلایل چې دي اغه کانی کون کې نه دي د دې نه علاوه گوهر صاحب مقالې لیکلې دي په ډیرو موضوعاتو باندې په هند کې د پښتنو په اړه د پښتو د ادب په اړه دغه ډیر ښه مطالعه او ډیر ښه معلومات او غوی سره په مختلفو اصنافو باندې دغه ډیر ښه معلومات او په خپل د غزل په حق له گوهر صاحب وخت په وخت تحقیقي او تنقیدي لیکنې کړې دي دغه مقالې ډیر زیاتې د قدر وړ دي او د گوهر صاحب د علم اندازه کیږي هغوی د پوهې او د زیرکتیا اندازه کیږي نو په مجموعي طور کې زه رای ورکول غواړم نو زه به ووایم چې گوهر صاحب د ډېرې مطالعې باوجود د یو محقق او د یو نقاد په حیثیت خپل صحیح شناخت خو نه کړی شو البته په دې کې کامیاب دی او بریالی دی چې د خپلو لیکونو په حواله هغه دا ثابتولی شي چې دا یو کثیر المطالعه شخصیت و ډېر عالم فاضل شخصیت و او ورسره په پښتو ادب کې د هغوی ځینې کالی د سیدی چې په هغه کې غوی سره نوې خبرې هم شته نوې تجزیه هم شته نوې مباحث هم شته او کنات ورکون کې دلایل هم شته
عارف تبسم مشال رډیو ته وځه د پټه خزانه په حقیقت په لیکلو سره د سید گاوهر نور کارونه هم چت شول
گور صاحب سړنیس کارونه هم کړی دي او ډیر کارونه کړی دي او داسې بل مور سره کوم چې بمور له سره ناس پاس کې دی او چې د ذکر کولی نو ډیر داسې سړنیس کارونه در روان کړیو چې هغه په تصوف کې دننه هم او هغه په ورځو کې دننه هم او هغه په نور هم مختلفه چې کوم موضوعات او هغه سره تړلی سړنیس کارونه په یو وخت کې دوی روان کړیو خو هغه سړنیس کارونه زیاتره چاپ شوی نه دی یو کتاب چې پټه خزانه په حواله سره دی هغه چاپ شوی دی خو هغه چونکې یو متنازع غونې موضوع او هغه هم په داخر کې ګور صاحب ترې وبخشي په داخري عمر کې به دا ذکر کولی چې دا یو بل چا په ما باندې ولیکلو، ځکه چې د ګور صاحب سره یو شاید یو دوه درې داسې نکتې وې چې هغه به د پټې خزانې په حواله ذکر کولی، نو لاغه سره بل ډېر اختلاف پیدا کېدلې. خو دا ویلو چې زه یو بل چې یو لوی لیکوال لوی شاعر دی هغه زه واڅولم چې په ما باندې دا کتاب زه ولیکم، چې ما زه دا نکتې دي نو زه دا کتاب ولیکم. نو زما دا خیال دی چې هغه کتاب د ګوهر صاحب چې کوم ټول ادبي کیریئر دی هغه ته ډېر زیات تاوان ورسولی. ولې چې پټه خزانه خو موږ ټول دا سمرو چې زموږ د پښتو شعر او ادب یو ډېر بنیادی دستاویز دی، او له دې څخه انکار شاید د پښتو او د پښتو ژبې له ادبیاتو له تاریخ څخه د انکار برابر دی. نو هغه چې کوم کار وو هغه د ګوهر صاحب چې کوم اورال کنټریبیوشنز وو هغه تت کړو، خصوصا په افغانستان کې دننه د افغانستان چې کوم لیکوالان وو کوم څېړنکاران وو د هغوی په نظر کې د ګوهر صاحب مطلب نور کارونه چې دی هغه بیا ټول منفي سو. همدغه رنګه په دلته په پښتونخوا کې پښتون وطن کې هم دننه ګوهر صاحب بیا هغه رنګه تر خلکو پورې ونه رسېدی. زما دا خیال دی چې یو دا وجه وه، او له دې سره سره ګوهر صاحب خپل شاعري هم ناوخته چاپ کړې ده، او ګوهر صاحب د خپل شعر دپاره هغه رنګه موږ سي پی آر ورته وایو کنه پبلک ریلیشنګ ورته وایو تر خلکو پورې رسېده، یا د ځان مارکیټ کول چې ډېر خلک یې په ډېره نامحسوسه طریقه سره کوي، نو ګوهر صاحب لاغه زخم لیرې پاتې شوی دی. نو ځکه هم ګوهر صاحب چې دی هغه بیا لږ ډېر متنازع پاتې شوی دی، او په دې لحاظ په دا یو کتاب په لحاظ باندې بیا د هغوی نور چې کوم ادبیات دي د هغوی نور چې کوم نظریات یا کارونه دي په ادب کې دننه هغه بیا هم په صحیح معنا باندې تر خلکو پورې ونه رسېدو. نو څېړنکار وي ښه څېړنکار وي، او چې څېړنه به یې کولی نو د څېړنې کوم اصولونه وخت په وخت به له موږ سره بحثونه کول، نو هغه ټول اصولونه چې دي هغه به تر نظر لاندې ساتلو. خو بس نو دا کله کله وسي نو چې چا په چا کې دننه څوک څومره زیرک وي، او کله کله ځینې خلک د هغوی له زیرکتیا څخه په ډېر معصومانه انداز یو بله فایده هم واخلي. نو شاید ګوهر صاحب هم چې دا پټه خزانه فی الحقیقت کتاب لیکلی د دې تر شا شاید دا هغه نیت هغه نو لکه دته چې د هڅې ورکولو والا نیت وو.
رازق فهیم اول چې سید گوهر د سړنې سره د کره کتنې پوها او توان هم درلود، ځکه د ځوانانو لیکوالانو تربیت هم په ډېره ښه توګه کړې ده.
او د ګوهر صاحب نه صرف دا چې شاعر وو بلکې هغه یو باقاعده ادیب وو، او نو د تحقیق میدان هم له دنو پاته خود د ټولو ژور نظر سوی هغه د تنقیدي نظر وو، د شعر د جوړښت او د هغه د کرافت په اړه باندې د کم نظر وو، هغه د په مسرانو کې ډیر کم وو. نو په دې لحاظ باندې د یو تربیت او روزنه سوی د شاعرانو هغه هم په ډیره موثره توګه کول. زما په خیال باندې زه چونکه په باقاعده شاګردي کې د محمد عارف صاحب شاګرد وم، خو عارف صاحب دوی دواړه د ملګر ته دومره ژوره او دومره مسلسله او متواتر پاته سواله چې زما خیال نه دی چې زه د دنه اثراتو زخه نیمګړی پاته سویم، بلکې زموږ د عمر او ترموږ د مشرانو شاعرانو ادیبانو هم چې کوم روزنه سوی و ګوهر صاحب په هغه کې یو بنیادي رول لرل. نو هغه د تحقیق او د تنقید او شعر او د ادب په هر میدان کې خپل تبه ازمایه کړې وله او کنټریبیوشن یې لرلی. دا جدا خبره ده مطلب ځینې تحقیقي مواد دارنګه تر تحقیق زیاتې یو سیاسي خواستی، خصوصا د حقیقت کتاب چې هغه د شخصیت هم بیا غیرانه شخصیت ته هم تاوان ورسول، ځکه چې پس په ماغه پیمانه باندې خلکو غیر د پښتو ادبیات کې خپل رد او قبول فته، نو هغه د شخصیت ته نقصان ورسولی، او ځینې بیا د خپل ترجیحات هم زما په خیال باندې د تحقیق کې و داسې شان ته متوجه اوسي، دا هغه د سیډیر تحقیقي ارزښت به هم نه و. مثلا زما په یاد دي د ډیر وخت په دا باندې دغه کسې د می عبدالحکیم نانا صاحب سره متعلق څوک استاد یا شاګرد یا خلیفه پر هغه باندې هم د ډیر تحقیق کولی او ډیر مواد یې سره راټولوي، او له دې وجې زه خصې په ده کې کوم هغه تنقیدي توان و کنه هغه ته د توجه کمه ولرله. خو بیا هم سي چیرې دی تنقید ته راغلی دی په ډیر مؤثر انداز راغلی دی. یعنې که زه دا درته وایم سلنه زه خشل 25 کاله له مخه ما د ده یو مقاله ما لوستې وه په اولس کې د پښتو عصري شاعري فني معایب، یعنی هغه دارنګه د یو دستاویز حیثیت یې لرلی. موږ کوم وخت شعر لیکلی نو هغه فني معایب بیا په نظر کې ساتل، او د هغه معاصر شعر د نن سې کوم فني نیمګړتیاوې دي هغه په ګوته کړې وي. او په دې لحاظ باندې د ګوهر صاحب په دې ویړه پښتونخوا په غزل باندې یو اثر هم پروت و او یو نظر یې هم لرلو.
د مشال رادیو ګرانو اوریدونکو اوس یوه دمکو او سندره اورو.
مشال ریڈیو واٹس ایپ چینل
د مشال ریڈیو پر واٹس ایپ چینل ویڈیو گانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واٹس ایپ کړي یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریڈیو لیکه
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
سندره تاسو اوریدا اوس بیا بل راپور ته دوام ورکو. ډاکټر محب وزیر د سیدګاهور د سیړنیس کار په خاصه توګه پټه خزانه فی الحقیقت په حق له د نورو لیکوالانو د نظرونو سره اختلاف څرګند کړو او وی ویل چې دا د تحقیقي ادب یو غوره نمونه ده.
ما په خیال دی چې کوم سیډنیس کار ته مخ کړه او خصوصا د پټه خزانه فی الحقیقت په حواله سره نو هغه کار دومره ژور او دومره علمي دومره درون چې په یو مخ یې ګوهر صاحب ځان ترا راجخت کا او ځان کې وروټوم بلو نو د دوی توجه چې کومه د شاعرۍ د چاپ کولو نه واوړېدل او یو مخ تحقیق ته کېناستو. او ګوهر صاحب کې کمال دا و چې هغه کا نظم لیک غزل لیک کا شاعري کوله کبه تحقیق کولو کبه تنقید کولو نو په پورا انجذاب سره کول لزان و پکې ډوب کړه وزان و پکې نه باسلو. د سید گور صاحب نور هم دا سزای پزای خو مقاله شته سړینیزه خو په مجموعي شکل کې چې موږ د دوی د تحقیق د استدلال او د طریقې کار کوم بهترین نمونه لیدې شو نو هغه پټه خزانه فل حقیقت ده. زه دا وایم چې کلندر سے په خپل وخت کې چې پټه خزانه فل میزان کې ما په خیال دغه نو پرې کمه او هغه حجت چې کم ده کسل لګ ډیروم پاته نو گوهر سے پورا کړه هم ده او گوهر سے د کلندر سے نډه مخ کې پلا مطالعه غزولې ده او ډېر حواله ده سے پیدا کړی دي چې شاید هغه ته د کلندر سے هم را صحیح نه وي.
مخام خټک چې د کتاب په مخکتنه کې ګډون کړي او خپل نظر د مشال رادیو سره داسې شریک کړو.
کال 1990 کې غالباً د دریو کتابونو مخکتنه وه، یعنی وګه مزل د افضل شوق سفرنامه وه او زه د اولنی کال د ایل ایل بی سټوډنټ وم. لیوه چې هغه کوم افسانې وې د فاروق سرور او د دې پټه خزانه فی الحقیقت چې کوم په دې باندې یو سیمینار و او هغې ته ډېر لوی لوی لیکوالان راغلي وو. زما بالکل ابتدا وه په هغه کې مش خلیل صاحب و په دې باندې خصوصاً بحث و پټه خزانه فی الحقیقت باندې. دې خو د پټې خزانې اگینسٹ کې لیکلی وه، خو بهرحال د هغې چې کومه څېړنه وه نو هغه څېړنه به دې د زړه نه کوله، دی به په خپل علمیت څېړنه کوله، ده به د چا د وجه نه یا د چا د متاثر کولو لپاره نه کوله، دی به هغه دی په خپل ایمانداری کوله او دا به دی په خپله دا خبره کوله چې که څوک دا خبره کوي چې یاره زه یعنی د چا په سپورټ کې دا لیکم یا څه نور، نو داسې خبره نه ده، دا زه په خپله لیکم، دا ما په خپل سوچ دا ټول څیزونه کړي وي. د نشانته د هغې نور چې کوم څېړنیز انداز و، یو خدا دی چې هغې دومره لوستونکی و چې دلته به کراچۍ ته هم راغې، نو چې په کوم هوټل کې به کمره وه نو اکثر به شل پنځلس ورځې یا میاشت بدلته وو، یا به کله زیات هم وو یا به کله کم هم، نو اکثر به دا چې کوم ریګل چوک کې د کتابونو کوم هغه لګي میله لګي داسې وه اتوار پرېتو، نو په هغې کې به چې کله مونږ د ده کمرې ته لاړو نو دا د کتابونو امبار به پروت و، دی به راټول کړو، نو مونږ ته به وي چې دا به اوس د دې کتابونو ټیم پته نه لري چې کله راځي، ما ته دومره کتابونه پراته دي مطالعې ته. نو د څېړنې انداز یې هم ډېر بهترین، بلکې اکثر به ما ته دا وي په کراچۍ کې به اکثر چې مونږ ما ته به چېره ماښام دا حمزه صاحب چې کوم دی د ده انتخاب کول په کار دي، ګنې دا په دې خپله شاعرۍ کې ورک شي. نو ما خپله یوه هڅه هم کړې ده چې رګي زه د هغه انتخاب وکم دا د هغې په وینا باندې.
د سید گوهر د شخصیت او خویونو په حق له عارف تبسم د مشال ریډیو یو پوښتنه داسې ځواب کړه.
د یو شخص د یو سړي د یو انسان په توګه باندې خو یو ډیر معصوم، ډیر مینناک او ډیر زیات له خلوص ډک یو انسان و، ډیر میلمه پال انسان و. هغه سی هر چیر پاته سوی دی نو د هغوی د میلمستیا، د هغوی د ملنساری، د هغوی د اخلاص معترف چې دی هغه بیا که اردو لیکوال دی او که پښتو لیکوال دی، هغوی ټول د هغوی د دې خصوصیاتو معترف پاته سوی دی. هغه که په کراچۍ کې وو نو د کراچۍ پښتانه او د کراچۍ چې کوم اردو والو په هغوی کې د گوهر صاحب مخلصي میلمستیاوي او پستې او مینناکې خبرې به مشهور وي. همدغه رنګه هغه چې په اسلام آباد کې وو نو دا ټول خلک پر ځان باندې راغونډ کړي وو، او له دې سره سره په ډیجی خان کې هم هغوی که څه هم هلته پښتانه نه وو خو د نورو ژبو له لیکوالو سره ډېر ښه تعلق و. خو دا وو چې گوهر صاحب ډېر سټریټ فارورډ سړی و، یعنی هغه یو رشتیاګو سړی و. هغوی به دا ډېر خبره به ډېره فلټر کوله نه، یعنی هغه په ډېر منافقانه انداز باندې به نه کولو چې خبره به په دې به پوه وو چې دا رښتیا دي، نو هغه به بیا د هر چا و مخ ته ویل. هغه بیا ودې ته نه کتل چې دا مخامخ سړی چې دی دا د لوی عهدې والا دی، سرکاري سړی دی، یا دغسې چا ډېر لوی مقام ورکړی، نو هغه رښتیا خبره به بیا مخامخ کوله. نو سټریټ فارورډ وي، میلمه پاله وي، مخلصه وي، او له ځوانانو سره به کوشش دا کولی چې له دوی سره څه علم دی هغه علم له ځوانانو څخه پټ نه کړي او تر ځوانانو پورې ور ورسوي. نو زما خیال دی چې هغه یو ډېر شایسته انسان وي، هغه یو ډېر مخلصه انسان وي، او همدغه اخلاص، همدغه رښتینی قدرونه چې کوم دي، نو دا غوی په شعر کې هم او دا غوی په نور ادبی کنټریبیوشن کې به هم تا همیشه لیدلی وي.
ډاکټر محب وزیر اول چې سید گوهر په خغه درې لویو کسانو کې شامل دي چې دې تر متاثر ده.
څومره هم دا غټ غټ شخصیات دی، دا په مثال د غرونو دی، غر چې تا ته ډېر لري وي نو لوړ ښکاري درته، خو چې څونه غر ته نږدې کېږي نو هغه تا ته راټیټېږي. نو دغه لوی شخصیات همېشه د پاره چې زه څونه ورنږدې شوی یم دی ما ته راټیټ شوي. خو درې شخصیات داسې دي چې هغې ما ته راټیټ شوي نه دي، بلکې همېشه د پاره ما د پاره نور هم لوړ شوي دي، چې په هغې کې کلندر مومند او عبدالرحیم مجذوب او سید گوهر. گوهر صاحب ملنګ سړی خو دې کې شک نشته، عجزی فقیری پکې وا خپل علم قسم د عالم فضل سره وکړو هغه رنگ خپل علمیت په خلکو ور خرڅول عادت نه وو بل دا چې د خندا د لطیفو د یارانه دوستانه انسان او زمونږ نه مشر وو خو بیا هم مونږ سره مونږ داسې ټریټ کړی وو لکه مونږ همزول یو ایون چې مونږ سره د اردو مشاعرو کې د ځای په ځای داسې نوک جونګ هم مونږ سره شریک کړی دي چې هغه د ګوهر سیب په حواله سره که زه اوس چاته ووایم نو کېدی شي راسره هم نه مني هغه سپردلې شخصیت چې کوم وو ایس قسم پکې تصنو نه وه زه په سوپرې بیا کراچۍ نه چې اسلام آباد ته راغلی یم نو د اسلام آباد کې خصوصا د پنډۍ کې پاتې کېدلو نو پنډۍ کې د زموږ غوندې د وړو وړو شخص کسانو ملګرو یې دومره درنه مېلمستیا او ګرځول را ګرځول او بیا په علمي حواله سره زمونږ د هېڅ حیثیت نه و د هغوی په وړاندې خو چېرته مونږ ته دا احساس نه دی راکړی چې ګنې تاسو نه پوهېږئ یا تاسو د خلکو د پوهولو انداز یې ډېر بدلو هغه په داسې انداز نه پوهول څوک بلکې اکثر به خندل وي چې ولله زه خدای پیغمبر را لېږلی یم ولله زه خدای دې دپاره را لېږلی یم چې خلک به پوهېږم خو په غیر محسوس انداز به چې هغه کوم رنګ کې ملګري پوهول ملګري رهنمایي یې کوله هغه یې ډېر دغه و بل د لیک په حواله سره عادت یې دا و چې ډېر صفا کارا سوچا لیکل او بغیر د مخ ملازینه په کلندر د پټ خزانه کې د کلندر سه لوی تایید کړی دی او د کلندر مومند ډلې ښکار غنل کده خو د خیرالبیان تنقیدی مطالعه کې د کلندر سه سره سخت اختلاف کړی دی د پیر روحان په حواله سره چا باندې د بادشاہ لیکل وا چا باندې بل سه لیکل نو هغه کې بخی د روایتي انداز نه و د بادشاہ د لیکلو ډېر خواهشمن نه و ډېر په مشکله باندې بادشاہ ته تیارې ده بل به دام کول چې ماته باندې دی بادشاہ لیکي ماته بیان نه وای او بس هغه پورې وته کتاب نه چاپ کوي تر څو پورې چې ما لکه ډېر داسې یو د یوې خبرې انسان و
ډاکټر برکت شاه کاکړ مشال ریډیو ته وویل چې سید گوهر مجلس آرا او ظریف انسان و
هغه دومره خوش دومره مینناک دومره وسلناک او مخلص انسان و کنه چې زما ورسره څه وخت چې زه د دولسم ټولګي لوستونکی زده کوونکی وم زما ورسره ملاقات شوی و په مشاعره کې د ده چې کومه مینه وه او د ده په شخصیت کې چې کوم یو بې سختګي وه او څومره هغه په اردو کې چې بزلسنج ورته وایي که نه داسې محفل ارا غوندې سړی و چېرې چې په کښېنستی هر څوک چې به خصوصا ادیبانو لیکوالانو شاعرانو د کتاب او د قلم سره نږدې خلک شو دا خلک به د ده د شخصیت په حصار کې ډېر زر راتلل او ډېر مینناک کس و ډېر زیات د ده یعنی د ده د علمي په علمیت باندې د ده هغه د شفقت چې کوم دغه وله د ده د شخصیت چې کوم اړخ و هغه ډېر باندې غالب و او بل د ده په شخصیت کې دننه چې کوم ظرافت و او بې سختګي وه نو گوهر صاحب ډېر ژوندی سړی و ډېر د ژونده ډک او د مینې ډک یو انسان و
په کراچۍ کې د سید گوهر په صحبت کې د ترکړي وخت په اړه مخام خټک ته مشال رډیو پوښتنه داسې ځواب کړه
سید گوهر صاحب واقعی ناست پاس ترکړي د خو سید گوهر صاحب سره مونږ اختلاف ډیر کم کړی دی سید گوهر صاحب مونږ اورېدو سید گوهر صاحب نه مونږ زده کړه کوله هغه د استاد سره و هغه استاد ادیب و شاعر و هغه عروض و پدا و دو اردو پا شعره هم خب پویدو و پشتو پا شعره هم در خب پویدو داگه دیر وسی مطالعه و او دیر لویزر سره و دیر لویزر پشتون سره و ملگر سره و انتهایی و میره بیدر که ودا ستایل بی تا با داگه سر زان داسی نی سابا و چگین زد دم رو لوی دیب سر ناستیم نا چر تا برای علی در سرکی بناستو مون سر با پا جانگیر پارک کی پروگرام کی که ناستو ناست پا او دنشان تک تگ را تک کی بیدان نمیسو سوال بس که پیدل به سر روان شو ظرافت هغه کې ډیر زیات و اکثر به چې داسې مونږ سره به یعنی څوک شاعر ادیب مونږ به کم پیژندو دی به زیات پیژندو نو مونږ به تنه تپوسو که چېرا دا څنګه دی دو ټکي و دغه چې د چا به تعریف وکړو نو خو به ډېر وکړو چېرا داسې داسې دا ښه دی خو چې د چا به پته لکه مونږ ته به چې دا لکه دومره څه خاص نه دی نو به دو ټکي به وو دا خیر دی
د سید گوهر د قبیله او کورینای په اړه د یو پښتنې په جواب کې ډاکټر برکت شاه کاکړ مشال رډیو ته ویل
دی والد صاحب چو دا بوریش بازار کی الور لای کی دی اتائی ڈاکٹر یا حکیم او دی بنیادی طور اورک زیان دی نو دی س وخت راغل دی بوری ته پدی خزنه خبر البته دومره دا چدل ته دی ټوله روزنه چ د کنه عدالت په بوری کی سوی دنو د ورور مشر ور چورب نواز مایل صاحب د پښتو شعر ډیر نومتی شاعر او نقاد دی د غرنګ تر د کشر ورور د محمد یاز او بیا د غرنګ سویل جعفر سره د دی بیا نزدې رشتي دی نو دا څلور شاعران یا درې شاعران ګرځ دا سی او ادبی کور یا چې نن سبا بدلته په ټولنیز رسنیو کې د ګوهر ګر په نامه باندې یو پانه ده د ګوهر صاحب د شخصیت یو ډیر ناشوده او شایسته رنگ دادی چې د دوه زویان او لونی دا ټول شاعران دي د زوی چې په ځواني مرګ سو ډیر غشتلی نقاد او شاعر وو دانیال تریر او دغه بعد بیا بلال اسود دی چې په اردو کې غزل لیکي او په پښتو کې به یې یقینا د شعر وي د لونی لکه تمثیل او انجیل او د غرن قندیل ډیر شعر ټیسټ ده د تمثیل چې د کنه هغه دغه کتاب چاپ دی یو ډیر په اردو کې ډیر ښه شاعری کړې ده محمد یاز زموږ ملګری چې د کشر ور دی ډیر ښه شاعر دی او ډیر زیاتی سیړنی ولیکنې کړې دي بیا د محمد یاس په کور کې بیا وصف باسه د زوی دی چې هغه ډیر ښه شاعر دی په پښتو په اردو دواړو کې او
سید گوهر په 28 اگست کال 2010 کې د دریش په تو کالو په عمر کې په حق ورسېدو د شاعرۍ کولیات د مرګ نه پس د هغه کورینای چاپ کړل راشد خټک مشال ریډیو اسلام آباد
مشال ریڈیو پر یوٹیوب انسٹاگرام فیس بک او ٹویٹر ہم تعقیب ولائی سی
چپ چبو چبو جاڑما دل مکتب مشون خاوری ریشنا زمال زلن تپو سکا بلے تو یا بنا تو پک پشتل بخر روح کی خن رگی کی بے تعلیم بول سنا رسم پہچان رسی گی اے ظلم پخل زلگی کم بدرنگ شما راو رسے گا پلا پیرا ڈوبی کی پتختو ولا ڈیما